افغانستان کې د نن قهرجن مظاهره راپاره ولیدې. د اپوزیسیون ولسو ډلو د پاشینیان د استعفا غوښتنه کړې او نوموړی تورن کړی چې آذربایجان ته تسلیم شوی او یو لوی خیانت کړی دی. په پام کې د نن د ورځې په وروستیو کې هم په پلازمینه ایروان کې د حکومت ضد مظاهرې وشي. د دغه اوربند له مخې ارمنستان آذربایجان ته د نګورنو قرهباغ یو شمېر لانجمنې سیمې چې له 1990 راهیسې د ارمن ټبرو په کنټرول کې دي رسمن سپاري. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزل یا فضانوردان واستولې. دغو ستور مزلو فضایي بیړۍ د امریکا د فلوریډا ایالت له کینیډي فضایي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 5 بجې پورته شو. تمه ده دغه بیړۍ له 8 ساعتونو الوتنې وروسته نړیوالې فضایي اډې ته چې له ځمکې شاوخوا 400 کیلومتره لرې واټن لري ورسیږي. دغه ستور مزل به په دغه فضایي اډه کې له هغو دوو روسي او یو امریکایي فضانوردانو سره یو ځای شي چې تېره میاشت له قزاقستانه د روسیې د سیوس توغندي په ذریعه نړیوالې فضایي تمځای ته استول شوي وو. د امریکا قضایي وبخي د امریکا فضایي ادارې ناسا ویلي دا لومړی ځل دی چې د یوې خصوصي کمپنۍ لخوا د فضایي بیړۍ یا کپسول ماموریت ترسره کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونې ډېره برخه د مخخو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. په دې خپرونه کې د ننګرهار پوهنتون استاده کرشمه نظیمي در پیژنو. د کابل استډیو دا خپرونه زما همکار نوریا جبارخیل په مستقیم ډول مخته وړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شي. لکه څنګه چې زموږ همکار تاسو ته ویلي، موږ سره په خبرونې کې د کابل پوهنتون د ننګرهار پوهنتون یو استاد کرشمه نظیمي ایمیل مننه ده. اغه له نظیمي زما غږ اوري؟
بله اورم.
سلامونه، خبرونې ته ښه راغلاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه هم تاسو او د ازادي رادیو د مختلفو خبرونو
بله ډېره زیاته مننه. اغلی نظیمي، په سر کې د خپرونې د قانون سره سم که تاسو خپل ځان اورېدونکو ته داسې په لنډو کې ور وپېژنئ.
سمه ده، مننه. نوم مې کرشمه نظیمي ده، د ننګرهار ولایت د رودات ولسوالۍ اصلي اوسېدونکې ما او فعلاً ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې البته درونټا کې اوسېږم. ابتدایي زده کړې مې د طالبانو په وخت کې کړې، البته کورنیو ښوونځیو کې چې د سیدان کمیټې له خوا نه جوړ شوي وو سمپونه او ښوونځی. لیسه مې د ننګرهار ولایت د مریم لیسې چې پای ته رسولې ده، او بیا په دیارلس واتیا اوم سال کې ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنتون مې پیل کړی. البته شپږ اتیا اوم کې کانکور ورکړی، فارغ شوی د مکتب نه. په واتیا کې ننګرهار پوهنتون انجینئری پوهنتون مې پیل، او په دیارلس یو نوي کال کې د سیول انجینئری څانګې څخه فارغ شوی یم. البته بیرته د همدې کال په پای کې ننګرهار پوهنتون په سیول انجینئری ډیپارټمنټ کې د استادې په صفت مې خپله دنده پیل کړې ده، او بلاخره دوه کاله وروسته مې د جاپان د پیس سکالرشپ په ترلاسه کولو سره وکولای شو خپله ماستري پیل کړم. په دیارلس سو سالور نوی نه تر دیارلس سو اووه نوی پورې جاپان کې وم، او خپل ماستري مې د جاپان اوکیناوا ښار ریکیوس پوهنتون کې د زلزلې په برخه کې پای ته رسولې ده، او اوس فعلاً بیرته خپل وظیفې ته ادامه ورکوم.
بله ډیر زیاته مننه اغلی نازیمی چې خپل ځان مو اوریدونکو ته ورو پیژندو. موږ سره به په دې خبرونه کې اوریدونکي هم اړیکه نیسي او پوښتنې به له تاسو نه لري. درنو اوریدونکو، موږ تاسو ته د تلیفون شمیرې وایو. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0995 45 30 40، او بل شمیره مو ده 0878 22 55. همدا اوس کولای شئ چې د اغلی نازیمی نه خپلې پوښتنې وکړئ. نظیمی را به شوستاسی ابتدایی زده کړو ته چې له ډول ډول ستونزو سره شاید مال وي او تاسې له ستونزو سره ابتدایی زده کړې کړې وي، ځکه چې تاسې ویلې چې تاسې ابتدایی زده کړې د طالبانو په وخت کې کړې دي. لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده، د طالبانو په وخت کې مکتبونه په ډاګه بند وو، خو که تاسې راته لږ معلومات راکوي چې څنګه په تاسې باندې د چا پېښه ونه شوله او تاسې وتوانېدی چې ابتدایی زده کړې هلته ترسره کړي.
ستونزې خو وې، البته زما افغانستان شرایط دي، د پیل څخه نیولې د ابتدایي زده کړو سره نیولې تر ماسترۍ پروګرامه پورې ستونزو سره مخ شوې یم. خو تاسو د ابتدایي زده کړې په هکله وپوښتل، په هغې وخت کې لویه ستونزه همدا وه چې د نجونو په وړاندې یا د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بند وو. په هغې وخت کې خوشبختانه د سویډن کمیټې له خوا نه ځینې صنفونه په کورونو کې تر شپږم صنفه پورې اجازه وه چې په کورونو کې جوړ شي، او هغه وړې نجونې چې عمرونه یې کم دي تر شپږم ټولګی پورې دل کولی شو. موږ هم خوشبختانه د همدغې صنفونو د درس څخه مستفید شو، او په ننګرهار پوهنتون په کمپاس کې خپله دلته اکثرو استادانو دا چې د اکثرو استادانو مېرمنې باسواده وي، نو صنفونه ډېر خوشبختانه، او ما هم په هغې وخت کې د دې صنفونو کې زده کړې وکړلې. البته څه په کور کې مې درس ویلې، څه په مکتب کې، او په کم وخت کې مې وکولی چې هغه شپږم صنف مکمل کړم، ځکه ویره دا وه چې نن به بندېږي که سبا به بندېږي. نو په همدې خاطر اول او دویم صنف مې ولوست، بیا په کور کې مې درس لوست، درېیم مې پرېښود، څلورم صنف مې شروع کړ.
بله،
او په همدې ترتیب سره بیا خپل د درسونو ته مې ادامه ورکړه، او د شپږم صنف پای ته رسم د طالبانو رژیم له منځه لاړه، او د نوي رژیم په راتګ سره په دولتي ښوونځي کې.
بله، لکه څنګه چې ټولو داسې فکر کاوه چې نور به ښځې او نجونې مکتب ته نشي تلی، تاسې څنګه په دغه حالت کې څنګه هیله درلودله مکتب ته چې تاسې مکتب ته لاړ شي یا درس ته ادامه ورکوئ؟ ځکه چې دا خو تاسې ته حتمي او ضروري خبره وه، یعنې تاسې ته معلومه وه چې تر دې یعنې تر شپږم صنف به زیاتې زده کړې ونه کړئ، نو یعنې تاسې ته کومه هیله وه؟
هیله په زړه کښې مې وه، خو داسې د هغه مې هسې ما ته معجزه ښکاري چې زه اوس خپلې زده کړې او هغه د هغې وخت ارمان سره مقایسه کوم، نو ما ته دغه د زما زده کړې دغه کچې چې ده دا ما ته یوه معجزه ښکاري چې زما ژوند کښې واقع شوې ده. ځکه هغه وخت زما یادېږي د جوزا میاشت وه، زمونږ امتحانونه وو، نو ما ټوله ورځ په ځان سره دا فکر کوه چې زمونږ دا امتحانونه به خلاصېږي. موږ په کوم صنف کښې وو دا چې د نړیوالو خبرونو نه او دغه نه لږ لرې وو، دومره نه پوهېدلو چې دنیا کښې به څه پېښېږي او افغانستان کښې به په راتلونکي کښې څه پېښېږي. خو زما لکه په ټوله ورځې به ځان سره به مې همدا سوچ کوو چې څنګه به دا امتحانونه خلاصېږي او نور به مکتب ته نه ځم، نور به ښوونځي ته کاش زمونږ دا ښوونځی ته نهم حد اقل تر نهم صنفه پورې شي، دا وسطه پورې شي. نو همدا و چې کله د سنبلې میاشت وه، د سنبلې میاشت کښې د سپتمبر یولسم پېښه رامنځته شوه، د هغې پېښې څخه وروسته حالات بدل شو، او د جېرې میاشت کښې زما یادېږي چې موږ بېرته د کلي نه راغلو خپل کور ته، البته درونټې کښې اوسېدلو او ښوونځی هم شروع کړو. نو دا زما لپاره داسې یو معجزه وه چې زما ژوند کښې واقع شوه، او زما هېڅ وخت نه هېرېږي هغه وخت سوچونه چې زه شپږم صنف د کلنۍ ازموینې په مهال چې ما وویل چې زمونږ ښوونځی به نور خلاصېږي او زه به نور ښوونځي ته نه ځم.
بله، تاسو د انجینری د پانځي نه فارغ شوی یاستئ، دا راته ووایاست چې څنګه مو انجینری انتخاب کړله، دا ستاسو غوښتنه وه، ستاسو خپله انتخاب و، د کورنۍ لخوا غوښتنه وه که نه، ستاسو نمرې هم دې ته برابرې وې؟
نه، انجینری هم زما یو د خوب خیال څخه و، دا چې زه په ښوونځي کې وم، نو د ښوونځي له دوران نه زما فزیک و ریاضي او کیمیا دا مضامینو سره ډېره علاقه وه. که څه هم هغې وخت کې نوي ښوونځي شروع شوي و، داسې مسلکي استادان موږ نه درلودل، مګر ما بیا هم د خپلې علاقې په بنیاد باندې کورسونه هم نیول چې زه کورسونو ته لاړه شم. خو هغه خپله خاصه علاقه مې چې د دې مضمونونو سره وه، نو ځان سره به مې درس ویلې، نورو ته به مې خپل د ګاونډیانو ماشومانو ته همصنفیانو ته به مې درس ویل. هغه درس ورکولو ته چې هغو سره به ما درس کار کوو، ریاضي کې یا نور فزیک او هندسې مضمون کې، همدا و چې خپله به مې علاقه به مې لا زیاتېدله. بیا دوه نور دلیله وو، یو دا و چې زما خپل مشر ورور مې انجینری ښوونځي کې وهغې وخت کې چې زه لسم یولسم دولسم سم شو ما، نو زما مشر ورور انجینری پوهځي، ما د هغې نوتونه لیدل، د اول سمتونه البته اول او دویم فزیک و ریاضي درسونه به مې چې کېده علاقه مې لا زیاتېدله. دویم دا چې د طالبانو په دوران کې داسې زما پلار خپله ننګرهار پوهنتون کې ویترنري پوهنتون کې استاد دی، نو د طالبانو په وخت کې د استادانو معاشونه یا نه وو، که وو هم ډېر ناچیزه وو، نو ځکه استادانو ځان ته بدیل لارې د هغه خپل ژوند د تېرولو په خاطر انتخاب کړې وې. یو د دې نه چې اکثر استادان پکې مصروف او د پوهنتون ځینې ساړې ځمکې وې چې هغه یې آبادې کړې وې او د هغه یې کرل او دهقاني کوله. زه هم خپله پلار سره به مې په دغې برخه کې کومک او مرسته به مې کول چې زمونږ ځینې پتي وو د انجینري پوهنځي سره څنګ کې، نو ما به چې کله د انجینري پوهنځي محصلین لیدل، هماغه ماشومتوب نه به زما ذهن کې دا ګرځېدله چې د ځمکې پر مخ بختور انسانان دوی دي چې دوی انجینري پوهنځي لولي او دلته راغلي دي، درس لولي او دوه د دې ټولنې راتلونکي انجینران. نو دا زما په ذهن کې د هغې وخت نه یو علاقه وه چې را پیدا شوه، او بیا مې خپل انتخاب و البته چې خپله خوښه، که څه هم کورنۍ یو څه ممانعت کوو د ټولنې د شرایطو په خاطر باندې، بیا هم خوشبختانه وو نشه کولی شي.
بله، تاسو څنګه تاسو خپله په دې برخه کې اوس کار کړی دی؟ یعنی سیول انجینرۍ کې مو کله کار هم کړی؟
عملی ساحه کې مې کار نه دی کړی، صرف یو شپږ میاشتې انټرنشپ و چې دفتر ته به زه ورتللم، نور عملی ساحه کې مې کار نه دی کړی پرته د استادۍ څخه.
بله، او دغه رشته د ښځو لپاره اوس مهال څومره اړینه بولئ؟
زه شخصا د افغانستان لپاره هر څوک که ښځې دي که نارینه دي، د دې ټولو هر مسلک چې زه ضرورت بولم د دوی، خو د تکړه کسانو هغه کسان تکړه موږ څه وخت چا ته موږ تکړه ویلی شو، او څو یو مسلک کې تکړه شخص یا بریالی شخص کېدلی شي، هغه څوک چې مسلک سره یا یوې رشتې سره علاقه ولري، د زړه نه مینه ولري، نو هر څوک چې یو مسلک سره یا رشتے سره د زړه نه مینه ولري، علاقه ولري، هغه که هر مسلک هغه ولولي، راتلونکي کې زمونږ ټولنه هغې ته ضرورت لري، هغه که د نارینه یې که ښځینه یې، انجینري برخه یې، اقتصاد دی، طب دی، تعلیم تربیه ده، کمپیوټر ساینس دی، که په هره برخه کې زه هغې ته د افغانستان په هغې برخه کې د افغانستان ضرورت بولم، خصوصا د ښځو ډېر زیات، ځکه موږ ښځې په لوړو زده کړو کې یا په لوړو زده کړو سنبالې مېرمنې موږ ډېرې کمې لرو. نو انجینري پوهنځي کې بله زه دا د ښځو لپاره ډېر ښه مسلک بولم، که چېرته د هغوی علاقه او استعداد یې ولري.
بله بله، ډېر ښه. موږ فکر کوم چې اورېدونکي هم په کرښه لرو، یو اورېدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک یاستئ؟ نوم مو څه دی؟ د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ ناوی ولایت څخه.
څوک؟
د ناوی ولایت. مهرباني وکړئ وروره،
موضوع پر څه برابر باندې خورجان؟ ما موضوع خاص نه اورېدل.
نو تاسو به اول رادیو اوریدلی و بیا به مو زنګ را وهلی و. درنو اوریدونکو د مخکخو خزو خبرونه ده. موږ په دې خبرونه کې مخکخې خزی کمی چې په ټولنه کې ډېرې مطرحې وي هغه راغواړو او تاسو به د هغې په اړه باندې د هغې نه پوښتنې ولرئ. موږ سره اوس مهال کرشما نظیمي د ننګرهار پوهنتون استاده ده چې دې نه یوازې استادي کړې ده بلکې نورو په ډېرو برخو کې یې هم کارونه کړي دي چې د خبرونې په لړ کې به یې تاسې ته ووایي. که تاسې پوښتنه درلوده نو موږ سره همدا اوس اړیکه ونیسئ. زه به یو ځل بیا د تلیفون شمیره ووایم. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 53 40 او بله شمیره مو ده 0978 22 55. همدا اوس موږ سره اړیکه ونیسئ او د اغلې کرشما نظیمي نه خپلې پوښتنې وکړئ. اغلی نازیمی، تاسی د جاپان هیواد را تا اوایاست چه چه دول، یعنی که یو خزا زی حال تا بحرانوی هیوادونو تا نیوازی جاپان تا طولو بحرانوی هیوادونو تا یو افغان خزا زی او حال تا ماستری که بی دارا تا اوایاست چه دا دیوی طولنی د خزو لپارا چمرا پر مختگ ده او حال تا چه آسان تیاویشتا، یعنی د خلکو د ذهنونو سر سم حال تا آسان تیاوی دی که نه تاسی د هغه پاړه راته وایست.
بهرانه یو ټولنه کې یا په بهر کې زده کړې د میرمنو لپاره البته په دې برخه کې ما یو مقاله د وونیزه په نوم باندې یو وونیزه باندې کار کې صافیدله لیکلې وه. په دې برخه کې موږ هغه څوک سفر نه دی کړی په دې کې معمولا منفي نظریات لري. هغه څه چې زما تجربه ده په جاپان کې البته ما امریکا ته هم 2 ځلې سفر کړی دی خو هغه لنډمهاله سفرونه وو او جاپان کې چې تقریبا 2.5 کال مالته تیر کړل اوږدمهاله سفر وو. زه یې د دې په نسبت که افغانستان کې د یو ولایت نه بل ولایت ته یوه مېرمنه مسافره کېږي یا زده کړو لپاره ځي زه دا ډېر ته غوره بولم چې دا د یو بهرني ملک کې لاړ شي په اوس حالت کې ځکه د افغانستان شرایط دومره امنیتي لحاظ ښه نه دي او په
بلې
په بهرنیو په حقیقي کې البته د ښځو لپاره ډېر خاص احترام موجود دی او د ټول د ژوند سهولتونه پوهنتونونو کې په هر ځای کې یعنی زما په نظر هلته هېڅ مشکل نشته د ښځو لپاره او ګټې ډېر دي. یعنې دا د ستونزو دغه ده چې هلته هېڅ کومه ستونزه موجوده نه ده که چېرته موږ خپله لور قوي ته تربیه کړو د ماشومتوب نه او هغه په دې باور ولرو چې دا یوازې ژوند کولی شي ځکه موږ معمولا په کورنیو باندې تکیه یو او دا هم ښه هغه لري ښهوالی لري هم منفي اغېزه لري د اولادونو د راتلونکي لپاره. موږ د ماشومتوب نه خپل اولادونه قوي تربیه کړو په خپل ځان متکي تربیه کړو نو دوی هېڅ په بهرني هېواد کې د زده کړو په مهال هېڅ کومې ستونزې سره دوی نشي مخامخ کېدلی او که چېرته لا د دوی دغه په ځان تکیه کېدلو دغه خاصیت لا غښتلی کېږي ځکه هلته دوی مجبور دي چې د خپل ځان لپاره هغه مالی امکانات چې دي هغه د خپل ځان لپاره یا د کور مسؤلیت د خپل ځان مسؤلیت د زده کړو مسؤلیت کوم چې په افغانستان کې اکثره فامیلونه یې اخلي د اولادونو لپاره هغه دی په خپله اخلي د راتلونکي لپاره یو قوي او په ځان متکي انسان روزل کېږي نو دا زما په نظر یوه غټه مثبته اغېزه ده یا ګټه یې دا ده.
بله اغلی نظیمی تاسی اوس مهال استاده یستی دارت او ایست چه پا ننگرهار ولایت که محسلین انجونی چوم را از تاسی پشتون بنده یا دا نور و استادان و پشتون بنده اوس مهال داده دی دا غوی دا داد کرات او ایست
دا معلوم خبره دا اول زخفل تجربه ویم کلا ما غوختل دا کانکور امتحان لارین انجینری کونزه انتخاب کنم از ما دا پلاس یا از ما دا کوره رای دا دلیل و دا نو ویلو چه اگوی نو گفت از دا پانزه بکر حال تا حس بلا ماسل نو و حس کما خزینه استاد نو نو وید دا سپانزه انتخاب که چه حال تا دی خل یا خزینه ماسلی نی او یا هم یا خزینه استاد ای با اگه پانزه که نو دا د خزینه استاد موجودیت یا شتون په یو پانزی کې په پانتون کې بیا په یو پانزی کې یا په دپارټمنټ کې دا د نورو ښځو لپاره د ډېره د ډاډ فضا رامنځته کوي چې هغوی وکولی شي په ډاډه زړه باندې ځکه هر مرحله یا هر برخه د ژوند کې د حتمن د ځینو ستونزو سره مخ کېدونکې ده نو دغه محصلین یا ښځینه محصلینې که چېرته په دې وګوري چې نورې ښځینه استادانې یا نه یوازې استادانې بلکې په ښځینه محصلینو زیاتوالی دا د نورو زیاتو ښځینه محصلینو یا خویندو د تشویق سبب ګرځي چې تر څو پوهنتونونو ته راشي او په ډاډه زړه باندې خپلې زده کړې ترسره کړي او زه عملا ګورم ډېرې نجونې زمونږ هغه وخت کې زه نوې استاده شم زمونږ په پوهنځي کې یا د انجینری ننګرهار پوهنتون انجینری پوهنځي کې یوه نجلۍ وه اوس الحمدلله موږ تر څلوېښتو نجونې محصلین نجونې لرو په او د دوی اکثره چې راځي نو هغه چې زه یې لیدلې یم یا پېژندلې یم یا زما په اړه یې اورېدلې دي نو دی ویلي دي چې موږ ستا په ډاډ باندې راغلي یو یا دا چې ستاسو هستې دلته ځکه موږ دا پوهنځی انتخاب کړی نو دا زما لپاره ډېر د
بله ډېر ښه یو اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی السلام علیکم السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
مهرباني وکړئ نوم مو څه دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې
الو
ستاسو غږ راځي ستاسو نوم څه دی د کوم ځینې ماړي کني ولې
محمد رفیق زبرخیل مې د کابل نامې تماس نیولای د خورنه
مهرباني وکړئ زبرخیل صاحب مهرباني
دا خو بل را د خورنه دا پښتنه کوم اول خو ډیر په احترام او ډیر خوشاله شوم چې دا چې زمونږ خويندې په ټولنه کې شته تفصیل ابزایی کی یو دی تعلیمونه کی یو در ما سری کا چی بولی رسی گی دا دی منگ دی ملک پارا چیز منگ دی رو صبح تی طولن نزده دا دی فخر زیر دن دا پختن کم دی خورن دا پختن کم چی تا جابان تا تلی ما سری دا پارا التا خو انگلیسی زبا نستا و جاپانی زبا دا تا تا مشکلات نو
بله دیر زیاد منانا آقلی نزیمی تاسیز مک دورور پختن واو ریدلا؟
بله ما پوښتنه واورېدله د ژبې په اړه په جاپان کې اکثره پوهنتونونه دي چې هغوی انګلیسي په ځینو رشتو کې انګلیسي برنامې لري جاپاني ژبه په ابتدایي کچه لازمه ده چې څوک یې زده کړي ځکه خپل هغه د ژوند روزمره ضرورتونه باید پوره کړي که موټر سودا اخلي یا مثلا په موټر کې یو ځینه بل ځای ته ځي ټکسي نیسي نو د دغه روزمره ضرورتونو د رفع کولو په خاطر په یو ابتدایي لیول باندې سناسه ضرور ده چې جاپاني ژبه زده شي خو زده کړې زمونږ هلته په انګلیسي ژبه وي ځکه هلته شته دی داسې برنامې شته پروګرامونه په پوهنتونونو کې شته چې خاص د بهرنیو محصلینو لپاره دي او هغه هم په انګلیسي ژبه باندې دي
بله بله ډېر زیاته مننه زموږ د ورور پښتنه حال شوله یو بل اوریدونکی به راواخلو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی
زما نوم ضیا الله ګوجر د لغمان ولایت څخه په تماس کې یم
مهرباني
وکړئ
مهرباني
ژوندي اوسئ دا ستاسو مخې په خپلو خبرو کې یادونه کړه چې ما په ډېر تکلیف او هغه سره مې تحصیل کړي یعنې عالي تحصیلات کړي دي
بله
تاسو سپیلن د خدمات تاسو واده نارینه تشویق کوي او که ښځه تشویق کوي او که نارینه هم تشویق کوي دا دی یو او پر اترونکي به تاسو کوي نارینه ته کولای شي او که ښځه ته هم کولای شي
ښه چې شي د ښځو لپاره د سیمه مشخص وایست
به مخکې خپل دغه کې ولې سیمه په دې تاسو سره تکلیف سره خپل تحصیل کړی دا
بله
دې بدره تشویق دغه کې به یوازې زنانه وي او که نارینه هم دي دې کولای شي چې نارینه تشویق کړي او که زنانه یې تشویق کړي دغه برخه کې مخکې سوال ده
د دې هڅون کې څوک وو نارینه او که خزینه یعنی د کورنۍ غړي ښایي
نه 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 بخنه غواړم صاحب دې تلنګ دې وی کنه د مخکې خود پروګرام ده دې چې دا یوازې نارینه دغه تشویق لري تحصیل او تعلیم ته او که نارینه هم دې کوم مسوجه پیغام لري
اها زه خو د دې پوښتنې جواب بخپله نازیمی ووایي، خو زه فکر کوم چې نارینه به اوس مهال زیات تشویق ته اړتیا نه لري، ځکه چې ټول هر څه د نارینه وو دپاره اوس یعنی تر ښځو ډېر زیات دی. خو بیا هم اغلې نازیمی تاسې مهرباني وکړئ.
بله، ما سوال واخیست چې زه به یوازې په راتلونکي کې یا اوس مهال چې زه یوازې د ښځو د تشویق لپاره په ټولنه کې غواړم کار وکړم او که فکر کوم داسې سوال لپاره به هم زه ما وویل چې زه انجینري پالیسي کې استاد یم. په انجینري پالیسي کې زمونږ په هر څوم کې هغه ډېر زیات کیسي لاس تنه یا اته تنه نجونې لرو، نور ټولې نارینه دي. زه یوازې د نجونو استاده نه یم، زه اوله کې کاملا د نارینه یا د هلکانو استاده وم او اوس چې دی خوشبختانه یو کم چې داس یا کم شمېر نجونې هم لرو. نو زما هڅې یا زما خدمت یا زما کار چې دی دا یوازې د نجونو لپاره نه دی، البته د نارینهو لپاره هم دی، ځکه زمونږ محصلین لرو. محصلین زمونږ ټولنه ډېره غریبه طبقه ده، بېغرضه طبقه ده. زه د ټولو لپاره خدمت کوم او د ټولو لپاره، البته د ښځو لپاره یو یوازینی دغه یم په ښځینه برخه کې یوازینی هغه چاته ما چې زه دلته کولی شم د ښځې د ادرسه دوی سره مرسته وکړم. د نارینهو لپاره موږ لرو، په ډېر نارینه لرو، خو بیا هم د یوې استادې په صفت دا زما وظیفه ده چې زه د خپلو محصلینو لپاره هغه که ورونه دي که خویندې دي د ټولو د تشویق او د ټولو لپاره یو ډول کار وکړم.
بله بله، ډېره زیاته مننه. یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی څوک دی. السلام علیکم، تاسې زما غږ اورئ؟ سلامونه. د دغه ورور فکر کوم چې اړیکه یې نیولې ده، مګر پام یې خپل تلیفون ته نه دی. یو بله اړیکه به راواخلو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. ستړي مسې خیر څه خیر اوسې اتو شوي؟
په خیر اوسې. په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی؟
زما نوم اسام احمد نری دی، د کندهار ولایت خبره کوم.
مهرباني وکړئ امیری صاحب.
زما هیله او ارزو د خورتي څخه دا ده، د نظمي فعالې څخه چې تاسو زده کړې چیرې وکړلې او د کوم ځای څخه او تر کومه ځایه دي ورسولې.
د خپرونې په لار کې دا پوښتنه ځواب کړله، که تاسې بله پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
بس دغه
ډېره زیاته مننه. اغلې نازیمی، زما ګرور لکه چې اوس راډیو چالانه کړې ده او ستاسې غږ اوري. دی وایي چې ابتدایي زده کړې او ورپسې لوړې زده کړې تاسې چیرته کړې؟ که داسې په لنډو کې یو وارې بیا هم ورته یادونه وکړئ.
بله، ابتدایي زده کړې مې په ننګرهار کې کړې، البته طالبانو په دوران کې متوسطه او لیسه مې هم په ننګرهار کې لوستې ده، د طالبانو د رژیم څخه وروسته. فاکولتا یا لوړې زده کړې مې ننګرهار پوهنتون انجینري پوهنځي سیول ساینس څخه فارغه یم، او وروسته د هغې څخه د جاپان هیواد اوکیناوا ښار لیفیوز پوهنتون څخه مې د ماسترۍ په کچه زده کړې کړي.
بله آغلې نازیمی، دا راته ووایاست چې د استادۍ سربیره یعنې د استادۍ تر څنګ نور مدني فعالیتونه تاسې کوئ یا اړینې نه بولئ؟
اړینه خو ډېره زیاته ده، ضرورت خو زمونږ زمونږ ټولنه وروسته پاتې ټولنه ده، او ډېر زیات جنګ ځپلې ده او لای هم جنګ ځپي. نو موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، نه یوازې بلکې زه دا د هر یو لوستې ځوان مسؤلیت بولم چې د خپلې رسمي دندې تر څنګ دوی د ټولنې ته اضافي داوطلبانه رضاکارانه کارونه ترسره کړي. که دوی واقعا غواړي ټولنه پرمختګ وکړي، په ټولنه کې دوی بدلون رامنځته کړي، نو دوی باید زیات کار وکړي. بدبختانه موږ د رضاکارانه کارونو یا په دې رضاکارانه کار باندې زموږ عقیده ډېره ضعیفه ده. زه خپله بې باور لرم او د خپل وس مطابق او د امکان تر حده مې څه نه څه کړي دي،
زما په نظر. خو بیا خپله هڅه کوم چې په دې برخه کې کار وکړم. بله، اوس چې تاسې استاده یاست، اداره ته ووایاست چې استادۍ ته مو اړتیا ډېره زیاته ده، یعنی اقتصادي پلوه او یا هم ستاسې لیوالتیا او علاقه ډېره زیاته ده؟
بله، اقتصادي په پلاوه زمونږ ژوند داسې ډېر اعلان نه دی مګر بدم نه دی. که چېرته زما د استادۍ تنخوا نه وي نو هم زمونږ ژوند برابر لیوال یا متوسط حد کې مخې ته تللی شي، ځکه زما خاوند خپله هم هغه هم استاد دی. خو زما لیوالتیا زیاته ده، ځکه د پخوا نه اوس هم زما علاقه زیاته ده او په دې برخه د خپلې علاقې په بنیاد باندې د کار.
بله، او په راتلونکي کې څنګه، یعنی غواړي چې همیشه استاده پاتې شي که نه غواړي چې نور شخصي کاروبار یا هم تر دې نورو داسې ځایونو کې وظیفه ونیسي چې هلته یعنی امتیازات ډېر وي؟
نه، استادي زما علاقه ده، ماشومتوب نه ما تاسو مخکې واضح کړه چې انجینري سره زما علاقه ده. دا دوه دغه سره د دوو برخو سره، البته یو دوه مسلکونه، یو انجینري تر څنګ یو استادي، ځکه ویله کوچنی وم چې ما خپل ګاونډیانو ماشومانو ته خپلو کشرانو ورونو ته درس ورکوم. مثلا زه په پنځم کې وم، ما د څلورم سم ملګرو ته درس ورکړی خپل. زه په شپږم کې وم، د پنځم ته مې ورکړی، یا بېرته د شپږم سم ته مې ورکړی. نو دا هغه وخت نه دغه د استادۍ یا د معلمۍ د تدریس ورکولو د درس ورکولو علاقه زما په وجود کې پیدا شوې ده. نو زما په نظر کې چې څومره ځان پېژنم، فکر کوم د عمر تر پایه پورې به زه د استادۍ دنده، دا مقدسه دنده چې خدای پاک ماته توان او طاقت راکړې، زه به یې نه پرېږدم، یعنې زه بلې دندې لپاره به یې نه پرېږدم. خو که تر څنګ زه د دې تر څنګ زه بل کوم داسې د خیر کار ټولنې ته کولی شم، هغه به آسمان کوم. خو داسې نه چې د امتیاز سوسیاز امتیاز په خاطر، د مالي امتیاز تر لاسه کولو په خاطر به زه د استادۍ دنده پرېږدم او زه به بل کار.
بله، موږ په بله خپرونه کې، نیمه نړۍ خپرونه کې، په یوه گزارش کار کړی و چې په هغې کې نجونو شکایتونه کړي وو له ښځینه استادانو نه، البته په مکاتبو کې، چې دوی ورسره ښه سلوک یا ښه برخورد نه کوي. دا راته ووایاست چې ښه سلوک، ښه برخورد د استادانو لخوا د پوهنتون له نجونو سره څومره اړین دی، یعنی دوی دپاره هم باید استاده لکه مور داسې مهربانه وي.
بله، زما په نظر استاد باید د مور نه زیاته امکان ولري، باید مهربان اوسي، ځکه استادان د شاګردانو رول ماډل دي. دوی معمولا خپل استادان تعقیبوي. استاد باید په خپل کردار کې هغه که د محصل سره وي او هغه که د محصل نه بهر د ټولنه کې د بل کوم غړي سره وي، دا باید ډېر محتاطانه او ډېر مهربانه کردار وي، ځکه استاد هرې ټولنې یو نمونه کسي او زیات خلک هغه تعقیبوي، د هغې لار تعقیبوي. نو زما پیغام استادانو ته دا دی چې دوی د لطفا محصلینو سره په مینه، په مهربانۍ او په شفقت سره برخورد ولري، ترڅو موږ په ټولنه کې راتلونکی نسل د مینې او مهربانۍ نسل وسو، او موږ د مینې نسل ته ضرورت لرو. موږ زموږ وطن داسې خلکو ته ضرورت لري چې هغه وطن سره مینه وکړي، د وطن د خلکو سره مینه وکړي. نو دا ډېره مهمه ده زما په نظر کې. یوه مور مهربانه نه اوسي دومره په ټولنه اغېزه نشته، خو که چېرته یو استاد نه مهربانه وي یا د محصلینو سره په مهربانه سلوک ونه لري، نو دا به په ټولنه ډېره منفي اغېزه ولري.
بله، لکه څنګه چې همیشه موږ اوریدلی دي او په راپورونو کې مو دا مستقیم لیدلی دي چې اکثره وخت ښځې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. دا راته ووایاست چې د ښځینه و استادانو د چلند د سخت دریځۍ اغیزې به په محصلینو نجونو باندې څه وي؟
خزما مخکې سوال په جواب کښې ما وویلې چې ډېرې ښځینه محصلینې په دې اعتماد راځي، یعنې زمونږ په اعتماد راځي چې دلته ښځینه استادانو شته، زمونږ را شو د ستونزو د درلودلو په صورت کښې یو څوک شته چې زمونږ لاسنیوی وکړي او په ډاډه زړه موږ هغې ته خپله ستونزه وویلی شي. نو که چېرته دغه د ډاډ څلی موږ د محصلینو څخه نړو او دغه لاسنیوی موږ د محصلینو څخه اخلو، نو هغوی به یو دا چې نا امیده کېږي، بل دا دی چې دوی به مجبورېږي ممکن نارینه ته یا داسې چاته به دوی پناه ور وړي داسې چانه به مرسته غواړي چې هغه ممکن دوی سره په صحیح شکل سره مرسته وشي کولی یا ونه شي ورته. نو زما په نظر دا ډېره غلطه خبره ده چې ښځینه استادانې د ښځینه محصلینو سره ښه سلوک ونه شي یا ښه چلند ونه شي. دوی باید همیشه دوی سره مهربانه سلوک ولري او
بله ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی به هم راوخلو چی څوک دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سړی جوړ په خیر
یم. په خیر اوسې. ستاسو نوم څه دی؟ بله تاسو زما غوړی. ستاسو نوم څه دی؟ بله اړیکه یې پرې شوله. یو بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم. بله ستاسې غږ راځي. مهرباني وکړئ.
وعلیکم
السلام.
راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنې مېلمنې ته سلامونه.
وعلیکم السلام. ستاسې نوم څه دی او د کوم ځینه مړیکه نیولې؟
وزمی دی بی پشتون یا نجلوجان.
پشتون سیب میره بانی وکی.
زما نظر خدا دی چی وکن دا خور وکن زامن دی پلدی رو تکالی پو بانی و دا خوشبخت دا چی تردگ اندازی را رشدلی دا چی ننی پایدا دا وطن یا دا افغانستان و وشود ترسی دا خوشبخت دا کشکی هر سوک دغه شی ار خور دغه شی تعلیم وکي تعلیم او تعلم وکي د دې پر قدم باندې قدم کشیږي. دبل د وژو بار نه د کور د کورنۍ د وژو بار نه. نو دا به ښه خبره. ایستاسو مېلمنیو سیم پوښتنه داده چې درس وایي په ننګرهار کې چې استاذي کوي تنها د ننګرهار نجونې ستاسو سره درس وایي که د نورو ولایتو نجونې هم شته؟ او بل داسې یو شرایط راغلي دي چې څوک خپل خوله نشي خلاصولی، هیڅ څوک خپل ځان محفوظ نه ګڼي. د دې د امنیت چاره څنګه ده؟ ځان په ننګرهار کې هلته محفوظ ګڼي واقعا موږ نارینه خپل ځان محفوظ نشو ګڼلی، دا څنګه ده؟ د امنیت دې غاسه.
بله ډېره زیاته مننه. قاری صاحب پښتون مهرباني وکړي. اغلی نظیمې
یو ملي پوهنتون دی، دولتي ملي دولتي پوهنتون دی. د افغانستان کچه په دې کې دا چې د ټولو ولایتونو محصلین چې هم ښځینه نارینه نو دلته یوازې یو د ننګرهار ولایت نه بلکې د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه هم نجونې هم نارینه محصلینې شته. او د امنیت لحاظه افغانستان په هېڅ ځای کې په هېڅ نقطه کې زما په نظر محسوس نه دی. خو زموږ لپاره لازمه دا نه ده چې موږ دې ځان ته ذهني فشار راوړو ځکه که موږ ګټه نه لري. نو په دې لحاظ باندې په خپله ننګرهار کې همداسې چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هغه ولو که کابل دی که نور مرکزي ولایتونه دي یو ډول امنیت دی او حالات یو ډول دي. هر لحظه موږ دا فکر کوو چې کېدلی شي دلته یوه پېښه رامنځته شي. آتا ځینې وخت زه خپله سره دی چې زما په نظر دا صحیح کار نه دی خو داسې فکر کوم چې په لاره روان یم کېدلی شي د شا له خوا نه زه واعظم ځکه زه هر ځای ته چې ځم یا یوازې ځم یا مثلا شخصي ضرورتونه رفع کولو لپاره یا د خپلې دندې لپاره ځینې وخت داسې ویره موجوده وي ځکه اوس د کابل پوهنتون پېښه رامنځته شوه او دا په پوهنتونونه نه پوهنتونونه د دې پېښو څخه مستثنا دي نه کوم بله اداره بد وختانه. نو دا حالات په ټولو ځایونو کې موجود دي او د ټولو افغانانو سره شته دی. خو موږ ته لازمه ده چې کوشش دا وکړو چې خپل فوکس په خپل کار باندې وکړو په خپلې دندې وکړو او ځان ته ذهني فشار رامنځته نه کړو. نو
بله بله آقای نظیمی لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله چې امنیتي ستونزې شته د ټولو په وړاندې هیڅ ځای هم محفوظ نه دی، نو تاسو څنګه بهر ته څو وارې تللي یاستئ؟ دا هوډ مو نه دی کړی چې باید هلته پاتې شي او نور افغانستان ته رانه شي؟
هر ځل بهر ته تللی نو هره شپه مې افغانستان ته ځړلې دي. نو هم د کورنۍ مشتواله هلته او هم بیا د وطن نه لرېواله بار تاک زما یوازینی هدف د زده کړو او د نو مهارتونو زده کول دي، نه د دې لپاره چې زه هلته خپل ژوند سهولت کې کړم او بس نور هر څه هېر کړم. نه، دا زموږ وطن دی، همیشه د دې په فکر کې یم چې زه څنګه اوسم کولی شم یو ډېر کوچنی تغییر هم خپل ټولنې خپل وطن لپاره رامنځته کولی شم. نو دا به زما لپاره زما د ژوند ډېره غټه لاسته راوړلې نسبت دې ته چې زه په بار ملک ډېر یو پرام نه او په سهولت ژوند ولرم یا د هغوی لپاره کار وکړم. دا بل نه، بلکې زما افتخار او زما لپاره د ویاړ شی دی هغه چې زه د خپلې ټولنې لپاره کار وکړم. بار صرف هدف مې د زده کړو کېدی شي، راتلونکي کې به زه زما صرف یوازینۍ موخه همدا ده چې زه د هغوی نه زده کړه وکړم، د هغوی د ژوند مهارتونه چې څنګه هغو هغه خلکو نه یوازې دا چې تحصیلي هغه زه خپل مخې ته وړم، بلکې د هغوی نه عملي ټولنیز زده کړه وکړم چې دغه خلکو یا هغه ټولنو څنګه خپل ژوند ته تغییر ورکړی، څنګه په خپل ټولنه کې تغییر رامنځته کړی. یوازینی هدف مې همدا دی.
بله، لکه څنګه چې
فلار هم نه لرم چې بهر کې
انکلی نظیمه، لکه څنګه چې تاسې په یوه اکاډمیک چاپیریال کې یاستئ او تاسې تر هر چا ډېر پوهیږئ چې څومره نجونو تعلیم او تحصیل ته مخه کړې ده، دا راته ووایاست چې د ننګرهار ولایت په کچه باندې اوس مهال په ننګرهار پوهنتون کې د ښځو شتون د نجونو شتون د قناعت وړ دی د محصلینو په توګه باندې؟
نسبتا ښه شوی دی تر پخوا څخه، ځکه د کانکور کې چې د ګډون شمېر وو یو هغه هم اوس سناسد تقریبا درې کاله پخوا چې ما زه تعقیبوم دا لیول دیده اته فیصده و، مګر دغه تېر کال پنځلس فیصدو ته تقریبا دوه چنده ته راپورته شوی دی. پنځلس فیصده په کانکور کې د نجونو ګډون و. همدارنګه په صنفونو کې یا په فاکولټو کې، په هر فاکولټا کې د پوهنتون کې د محصلینو شمېر هم مخ په لوړېدلو دی، خو د قناعت وړ ورته موږ نه شو ویلی، ځکه په 2022 کال کې کله چې زه استاد شم زموږ په انجینري پوهنځي کې یوه محصله وه ښځینه، مګر اوس موږ د څلوېښتو شاوخوا ښځینه محصلین لرو.
بله،